السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د تلې میزان شپاړسم د 2021 کال د اکتوبر اتمه وړاندې اوري نړیوال ټولنه د هیواد افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي. میلیونونه افغانان له لوګي سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمښت سره مخ دی.
د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې د خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي.
کله چې زه خپل د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي.
د امریکا د بارونی چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن له هند وروسته بیګا اسلام آباد ته رسیدلې. د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان څرخیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 40,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې. اروپا دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ورکړی خو ویلي دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته.
فکر کوم دا ممکنه ده خدا دی اروپایی ټولنې په غړیو هوادونو پورې تراو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړی هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د ژوند رنگونه به هم در تخبار کړو.
دغه وچه میوه د افغانستان ده که د نورو هوادونو هم ده؟
اکثریت افغانستان ده، بادام یو دوه رقم امریکایي پاکستان.
دا نور مسائل تر خبر نورسته. د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه. څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په حق له پلټنې وکړي. دا پریکړه د چین، پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شوه. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورتر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د څېړنې، عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. دغه راپورتر ټاکل د ملګرو ملتونو له لوري د بشري حقونو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون وویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماتانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس امیری له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کاره کسانو کار واخلي.
او بله مهمه مسله ده چې هر هغه څوک چې د یوه رئیس په صفت د یوه مدیر په صفت د چا په هیواز کېږي نو اول څوک باید کور ته نهیله لوړ نه شي، هغه باید په یوه پوست کې استخدام کړی شي. ځکه تاپ مرداري دا د هر چا ده، دا د یوه مولوي، دا د یوه طالب، دا د یوه قومي مشر ایده نه ده.
د خوست قومي مشرانو په نهال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي. طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیواله او په خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شی ده. دوی همداراز ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار ده چې د قومونو د یووالي لپاره کار وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. دغو کسانو له منځه به شل تنه او نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبری اژانس د راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل او ښایي هغو افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 20 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمېنې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره یې له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیې د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري اژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه د هیواد د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدي پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته پلاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدي پیسې ولیشي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالي ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حسیب او د کابل اوسیدونکی بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې د خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودرې په بانک کې او ډېر جدي اړتیا هم ورته ودرې دي کې واځي کولی شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې زه خپل د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغوی څخه ما چې کله پوښتنه وکړه هغوی راته وویل چې ته باید دوه ورځې یا درې ورځې مخکې کارت جمع کړې، یعنی یو ځل کارت ته راشي، کارت جمع کړي، بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلانکۍ ورځ راشه، په هغه ورځ به بیا ته سهر نه ماښامه پورې ولاړ وي یا مازدیګره پورې ته به پیسې اخلي.
د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونیو وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیمګړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبری آژانس یې نومونه نه دي څرګند کړي، دغه خبری آژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هوا له لارې پیسې افغانستان ته لیږي، غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او ښوونځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. پا افغانستان که ده طالبانو لبیا وقت رسید و روسته ده افغانستان بانک چه باندی 9.5 میلیارد دلار ده امریکا پا بانکونو که کنگل شول چه طالبانی نشی ترلاسته کوله. ده افغانستان ده دولتی ادارو کارکون که لنجده درو میاشتو رهیسی معاش نده ترلاسته کرده. دیرش میر افغانان مجبور شوی چه ده خوادو او نورو ارتیاو ده پورا کولو لپاره ده کور وسایل و پلوری، زین نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې به هر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نغدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د یوه جګپوري ډیپلومات په قول ویلي چې اوس پر دوو لارو غور روان دی چې پر اساس یې د افغانستان اقتصاد ته نغدې پیسې تزریق کیدای شي. د دغه ډیپلومات په وینا یوه لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نغدې پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهمه لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکوونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره یې د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنګټن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډی شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جی شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نه وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، دا یقیني کړي چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې یو خبریالې ماریانا بابر وویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالی وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه یې دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو څه راکمه کړي. نوموړی زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دی غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوسه پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو له ازادي ورکوي، میډیا له ازادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل دی امریکې دا او سلادا چې کوم الته خلک پاتې شوی دی یا امریکن دی که نور دی پاکستان مدد کوي چې غي الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې میشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجي موجودګۍ باندې وه. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې وروسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جرنیل دی، مشر جرنیل دی، هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگے لیدنے مقصد ہم دا کہو چھ امریکہ نئے وعدے دا پاکستان نا مرستہ غواڑی، بلکہ سویلی آسیائی ہے وعدونو نا ہم دا کشانتے مرستہ غواڑی.
سرد دی چھ دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دا بہرنیو چار وزیر شاہ محمود قریشی وقت پا وقت پا افغانستان کی دا بشری مرستو او طالبانو سرا دا کار کولو وکالت کڑے، خو تر اوسے پا رسمی توگا دا طالبانو حکومت منلے نہ دے. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نکی او د افغانستان سره باب بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس حالت وضع خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او ګاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جایږي فیصله کی طرف تو هم به اوس فیصله کی طرف جایږي.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطا د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثرو یې د څو لسیزو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې ځینې اویغور کورنۍ په اویایمه میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دواړو هیوادو ترمنځ له واړه سرحده اوښتي دي او په نویمه لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین پخوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي، کنه په چین کې به دا کسان زندانی شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اګست په 11 مخپور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقوقو او د منځنۍ آسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال را په دې خوا 21 داسې قضیې ثبت شوې دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوي یا چین ته سپارل شوي دي. همدارس 90 داسې نورې ورته پېښې په دې موده کې ثبت شوي دي چې د دې کسانو بشپړ سوانې نه ده روښانه شوې. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یوه نوې نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا د اګست له 15 میرا وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د افغانستان پر موسیقي یوه لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې ښار له رستورانتونو او د آیسکریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي غږونه اورېدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا غږونه غلي شوي دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زده کوونکي او استادان له کابل پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د دې ډلې نیمایي نجونې او میرمنې دي. ټاکل شوی ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېږدي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانس پرس اژانس ته وویل چې د موسیقي د دې زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ژوندۍ شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چارې تنظیم کړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د اروپאי اتحادیې غړو هیوادونو ته 300,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي. خو د اروپאי ټولنې د کورنۍ چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګري ملتونه او هم اروپאי ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی له اروپאי اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 5 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترینګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپאי اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. آغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپאי اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپאי اتحادیې د 20 غړو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپאי هیوادونو له لوري کومه ژمنه ونه شوه او یوازې د دې اتحادیې اوسنی دریز تکرار شو چې اروپאי اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکوي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. آغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپאי اتحادیې غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو لمنځه 2,500 تنو ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 5 کلونو کې وشي. د اروپאי اتحادیې غړو د ښاغلي ګراندی غوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نوري لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خو دا د اروپאי ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه درک کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیول وروسته اروپאי اتحادیې 2,000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونای چارو لپاره د اروپאי اتحادیې کمشنری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان بچي له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د بلوچستان د هرنایي چارواکي وایي د اکتوبر 8 تر زلزلې وروسته مرستندوی چارو ته دوام ورکړی. هلته د اکتوبر 8 سهار وختي یوه قوي زلزله وشوه چې د وروستیو راپورونو له مخې پکې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او تر 250 زیات نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال د کوټې له هرنایي څخه راپور لري. سمت شبنه.
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنایي سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. دا یادې سیمې اوسېدونکی 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل سوي او درې ژوبل سوي دي. هغه مشال ریډیو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو و یو مور و درې خوشنیانو او درې مو وستل درې دغه ځایو بیا به مکتل هغه ټایم مخریس سازی و یو دماغ مون کار نه کول چې شوکو بیا دننه ولاړو دروازه مو مات کول هغو آوازو چې شوکو سمج کې مرا بیا مالی والا ته مو وویل هغه مالی والا بیلچارا والا خپل رالی او درې کسان مړو یو مور وه دوه کوچني ورونه یو 14 کال وو یو 9 کال وو.
په زلزله کې د ژوبل سو ناروغان لپاره د یادې سیمې د لیبر یا مزدورانو روغتون په انګړ کې په بیړني حالت کې د درملنې لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات ژوبل سوي ناروغان د څرخکې د لارې د کوټې بېلابېلو روغتونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز مشر محمد داود مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام څخه تر اوس ماښام پورې ټوټل مړي چې دي هغه د 15 تر مابین دي او شدید زخمیان چې دي هغه 15-30 کسان دي او ټوټل زخمیان چې دي هغه تقریبا تر 2.5 هم زیات دي. په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډېر وو سپین ژیر هم وو او څو ځنه نیولې د هغه تر کورونه چې دي هغه د 50 او 60 تر مابین دي چې هغه کولپس سوي دي ختم سوي دي دیوالونه نړېدلي دي چتونه نړېدلي دي هغه ګرڅه ختم دي. البته په هرنایي کې تقریبا 8-10 هزار چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي دغه کورو ته تاوان جوړیږي که یو بله چټکه راسي.
د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبیعي ناورینونو سنبالولو اداره پیډیمې په مرسته به ډېر زر د زلزلې څخه اغېزمن سو کورنۍ ته خیمې او خوراکي توکي ورسیږي.
اوس هم لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر په ټاکلو سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپوه کسان وګوماري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستان د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. رومانیایی پولیسو ویلی دی چې په بکنی سره یوروپول یا د اروپا پولیسو ویلی چې د رومانیا پولیسو او جرمنی په ګډه یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره یې له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی. لاند خبرونه مو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
تنم چهره
حبیب رحمان
چکر بار کې
یو وچ میو وچ دې دکان نرم خوښ منځه ول سره کې
تاسو سره به خیر ډیر زیاته میو دلته په دکان کې شته او نور شاینو مر سره دې دغه میو ډیر وخت لکه مزه راوړي
زهرن کې هو تل هر له خوښ خار سره راوړو د پښینانو پایندا کې هیره درو شه دې اوزنی تر په خرید
دا وچ میو د افغانستان د کډنورو هیوادونو هم ده
اکثریت افغانستان دا بادام یو درکم امریکایی پاکستان
کوم زیات خلک خو خوي
وطني زیات خلک خو امریکایی لګرزان دی هغه اوس اقتصادي دی نور خیر دی قانوني توريات دي خلک
ذایقه دې کومي وخدا
ذایقه وطني خلک
خو خپل دلته په خوست کې کوم د سینما شته چې مثلا امدل د کیګم او تاسو خرته وي
یا د سینما با نوی چې خوست کې او کپلی وی نور ما خاص
چرماز لکه مزه راوړای
چرماز هم د شارینو له مخه تقریباً
دکان لارے